سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن ښار په یو جومات کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمني ډی پی ای اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره خبر نه و او ده ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنجشنبې په ورځ چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه، په هغې کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیباک ولسوالي کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هیڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي. لازادی رادیو خبرونو ته غواگی است. ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلوبه د کوربه هند او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلوبه کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې وه او استرالیا جنوبي افریقا څخه لوبه وګټله. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له 2 کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي. د غزنی څخه په تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا 14 کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی.
اول مې نشه له چرسو شروع، سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسین تریاک شو. 12 کال 13 کال په دغه نشه کې تیر مې کړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم داشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمنه د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریا پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړې وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینی دا پروانی او منیجه صدیقی د طالبانو په زندان کې دي او هم د ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومی کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هینډبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې هېڅ ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسما چی خسته هستو می چی خوشم
زله هر څه ستړي شو يم هیڅ مين نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کېږم چې فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کاوه.
ورزش بودن رشته مې دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت می ډیر زړه تنګي هتا او فعلاً هیڅ څه فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کسان مصروف کما او فکر او دغه چې دی زمونږ دې وجنه چې موږ تمرینات نه لرو ډېرې نجونې د رواني ستونزو سره مخ دي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د المپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابر شي. د جمهوري ریاست پر مهال د افغانستان د پارا المپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون اولا میکی وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی لومنه دوی خی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی دو هم در دوی وزنه هیله داده چه تلا نیشی لکه زکیه خدا دادی او در دوی نوری همکارانی مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی روی
قهرمان شیم مثل زکیه خدا دادی مثل دیگر همکاران خود ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
ښاغلي حساری زیاته کړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 تنو ته رسیږي او د پاراولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي په اوسنیو شرایطو کې باید په یوه بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي. هڅه مو وکړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پاراولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدري نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو دو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ور نه کړ. طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پاراولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلي غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
ده. هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځنی کارونه تر سره شوی، موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن، در اون منطقه های خود هستن.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د اکتوبر په 10 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. د څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې ده، وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالتونو پر اسرائیل فشار راوسته. اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې له یو هوایي برید وروسته د شپږو کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو. مهرباني.
مننه سنګزې صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. د تیلو له امله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل، دا ستونزه تر یوې بریده هواره شوې ده. نړیوال شمسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزه د برېښنا نه ده هواره شوې، خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یوه حده پورې هواره شوې ده. د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي دي چې باید په غزه کې اور بند وشي، او ویلي دي چې د غزې یوه برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندي دی. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته د 16 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د بریدونو په ترڅ کې د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پر ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول. البته د ناصر په روغتون هم پرون حمله شوې وه. اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید دا سیمه پرېږدي. بل لور ته د روغتیا د برخې مسؤولانو په وینا تیره شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوی دی، هلته ټول ویل کېږي چې مرژوبله ملکیانو ته اوښتی ده. د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور ته هم پر یوه کور د بمی برید له امله 6 فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په غزه ترانګه کې نن تر یوه بریده د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول، وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل. او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوي مخابراتي ارتباط له امله ملګرو ملتونو خپلې مهمې بشري مرستې ځنډولې وې، ځکه چې د کاروانونو تر منځ ارتباط نه شوی سماولی. ملګری ملتونه هر وخت چې کله غزې ته په تیرو څو اونیو کې مرستې رسولې دي، د خپلو کاروانونو تر منځ دوی تلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئن شي چې هلته مواد رسېدلي دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او بوله سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخ ترولې و بیرته کله پیلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګورۍ درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکي انتا ناتو پیښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی له ډلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپو او د پونتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه له ډیرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
انچره کوم لازم است در رابطه با انتی بیوتیک
هغه چې خلک د انتی بیوتیک پاړه په هیدلو تارتیا لري د چ انتی بیوتیک درملو خورا خطرناک ډاله ده. دا باید په خپل سری توګه ونه کارول شي. کله چې یو څوک په انتانی ناروغي اخته شي او د ډاکټر لخوا د انتی بیوتیک په سپارښتنه سره روغ شي، دا درمل باید بل هغه چاته چې د ناروغي ولري توصیه نشي، او یا هم دوهم ځل چې هم دا ناروغ ته ورته ناروغي پیدا کیږي باید دا درمل ونه کاروي، ځکه ډیر نور عوامل شته چې د انتی بیوتیک ډول، وخت، فریکوئنسي او د درملنې کورس ټاکي.
زمان گرفت و دفعات گرفت و کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغي او درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی اوقات که اولاد مریض میشن، بله از انټي بایوټیکای چون فاگمنتین استفاده میکنه.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نوموړي ازادي رادیو ته دا هم وویل چې سږ کال یې 12 کلن زوی د سفتراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو له امله له ستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمدی ادعا کوي چې سفتراکسیون په کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوې وه. د هغې په وینا مخکې له دې چې خپل ماشوم روغتون ته ولېږدوي، له درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اګمنټین درمل هم اخیستی وو.
ریزش کرده بود، خیلی شدید باز برد.
دیر سخت ریزش شو، داخل پارامیل درملتون څخه اگمنتن وخیستل او خنه شو. هغه دیر تبه، سردرد او توخی درلود، دیر کرده ورکون که و. ساعت دفل دمیو ور، هغه تایش پک سفتر یکسون پچکاری ورکره، انتی بیوتیک شربتی هم مرکر، گوله جلا ورکره، روسته پچکاری و طول بدنی حساسیت پیدا کرد. دا غلا سناو پخی نگده یو او رز او شپا سره وی او دیر خارخی که
و. دی لوګر اوسیدون که مرسال چه اوس کابل که میشته دا هم وایی چه پا دیرو مواردو که دی خپلو کورنیو پا منز که دی متخصص داکتر لمشوری پراتا دی انتی بیوتیکو پا کارولو سره دی خپلو ناروغیو درملنه کوی. نوموری ازادی رادیو تا وویل
ګلون درد، اندان درد،
دستون درد، د غاښ درد، د اوستون ځای چې موږ ته پیښیږي، موږ ډېری وخت له اموکسیسیلین ګټه اخلو، ځکه چې دا په چټکۍ سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي، ځینې ښه کیفیت لري، ځینې بې کیفیته وي. دغه راز د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېری کورنۍ چې دوی ته یوه ستونزه پیدا شي، مثلا ټوخی ورته پیدا شي، کاروي یې. بېلابېل شربتونه شته چې له شربت ګټه اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO پر رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی له دیارلسو کلونو نشې وروسته اوس بیرته عادي ژوند پیلوي. د دې په دی باور دي چې نشایان خپل میرمن او اولادونه لنشې پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ شیان له لاس ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا څلوېښت کلن فخرالدین د غزنی شهر امیر محمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا دیارلس کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول من نشه له چرسه شروع سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسې تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درې نیم کاله په تریاک کې ولیدم. بیا دغه سی پاتې په پوډر راخته سم پوډر تقریبا وو کاله و نیم کاله دا ما سي دغه نشه نشه دي. بیا پسې اله په اخر کې دا شیشه کې ولیدم ان تقریبا لس کاله دوه لس کاله دی لس کاله په دغه نشه کې تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړه او خټینه خونه کې لخپلې شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ اوس په یو د پوړیزه کانګریټي سپین رنگي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو وروسته اوس نشپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر ګرځېدلای دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشناب وو. په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري. خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی ټای پرونه او کړکۍ بخملی پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متحدینو څخه غوښتنه کوي چې نشې پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي په ټولنه کې یې قدر اوسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو رای ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیز وستونزو او یادینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخ کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سی او روح او قلب د خدای سي درکړي ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب د تسکینه سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه سرتونه پریشانو. بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د غلط فهمو یا خام خیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دښته کېدو لامل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښ ته د حکومت د مرسته ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. علي د وکشي جوړ او روغ بي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پښتني درويګني په یلسوي دي په پیدا شوی دی. دا غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دا خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د